دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته د طالبانو د بارنو چار وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ راپور لحقیقت لیر بولی دغه وزارت د وینا پر اساس شاغلی بینټ افغانستان ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې وضعیت په سترګو ولید او د طالبانو له چارواکو سره ورباندې وغږېدی د طالبانو د بارنو چارو وزارت مرستیال ویاند زیامت تکل وای چې د طالبانو حکومت شاغلی بینټ ته سپارښتنه کوي چې د یو به طرفه او مسلکی راپور ورکونکي په توګه د ټولنې ناخوالی او د بشري حقوقو په اړه پرمختګونو په عادلانه او متوازن ډول ترلاسه او نړیوال ته ورسوي د بارنو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې افغانستان ته د شاغلی بینټ د سفر په جریان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو چارواکو لخوا هغه ته هغه ټول شواهد وړاندې شوی کوم چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د پرمختګ ښکارندوی کوي خو د اعلامیه په خبره شاغلی بینټ په خپل بیانونو کې پر ټولو پرمختګونو سترګې پټې کړې او د نوموړي دا ډول کړنې د همکارۍ روحیې ته زیان اړوي بلې خوا د افغانستان د بشري وضعیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي چې د افغان میرمنو او منجنو د حقوقو وسنۍ شاتګ ممکن د غیوات په تاریخ کې بې ساري وي هغه پروند چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې وویل چې د تیرو شلو کلونو د لاسراوړونو پر نسبت دا شاتګ د هغو شاتګونو په نسبت لوی دی چې افغان میرمنو او نجونو په 1999 میلادي کال کې تجربه کړې وو او دا کال وو چې طالبان لومړی ځل لپاره وخت ورسېدل د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو
بینټ وویل د دې برسیره چې د نجونو متوسطه او لیسه خونځي د 400 ورځو رایسي بندي افغان میرمنې په پراخ ډول کار ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند څخه محرومي شوې دي چې مو خیله ټولنیز خداغوي ګوخه کول دي نوموړي زیاته کړه سره لدی چې په افغانستان کې لږ مثبت تغیرات هم لیدل کیږي خو په اکثریت برخو کې شاتګ دومره ډیر دی چې پر دې مثبت تغیراتو یې سوري غوړولای دی
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې افراطیان او نور تر اغریز سازمانونه هڅه کوي چې د ګډو ګټو هیوادونو ته بلار شي پوتین پرون د چهارشنبه پر ورځ د ګډو ګټو خپلواک هیوادونو د جګپړو استخباراتي او امنیتي چارواکو په غونډه کې وویل چې د داعش القاعده شبکې او نور تر اغریز ډلو ګواښونه نه دي کم سوي د ګډو ګټو خپلواک هیوادونه د پخوانی شوروي اتحاد څخه د آزاد سوو هیوادونو اتحادیه ده چې تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان پکې شامل دي او درې واړه د افغانستان سره ګډه پوله لري د روسیې جمهور رئیس په خپلو خبرو کې وویل چې دا هیوادونه هیڅ وخت د دومره پراخ غوښ سره نه دي مخ سوي ایرانی مظاهرچیانو د پنځشنبه په ورځ هم د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو پرتله هم خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ د پداسي هر کې دا چې تهران هغه وسلوال بریدګر چې په یو زیارت یې برید کړی وو او 15 تنه پکښه وژل شو ویلي چې سزا به ورکړي د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخي د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د تشدد په وروستیو پیښو کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د چهارشنبه د شپې راځي لښتر لږه اته تنه وژل شوی دي د مزارې په هغه واد کې د پولیسو په کېد کې د میسامنې لمړي نیوسته بل شوی او د شپږ ژوندې ورځې دوام لري پر ایران سربېره خلکو د نړۍ په بیلابېلو هیوادونو کې هم اعتراضونه کړی دي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره به داونه د روسیې د هغو تورونو او اندېښنو په باب خپل واک تحقیقات وکړي چې ویلی وو چې اوکرين په دوو مرکزونو کې ناوړه بم جوړوي روسیه او اوکرين په دې تورن کړی چې دغه وسله د روسیز واکونو پر ضد استعمالولی سي خو کیف بیا روسیه په دې تورنوي چې کېدای شي روسیه خپل دا وسله استعمال کړي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې ویلي چې دوی د دغه دوو مرکزونو څخه یو میاشتې لمخې کتلې وو او اټومي فعالیتونه او کیمیاوي مواد پکښې نو موندلي د پنځشنبه په ورځ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له دغه ادارې څخه غوښتي وو چې د اوکرين اټومي مرکزونه څومره ژر چې ممکن وي وګوري د عراق د پارلمان غړو د پنځشنبه په ورځ نوې حکومت تصویب کړ د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د شیا سنی ډلو خپل منځي شخړو او د جنجالي ټاکنو ورسته دا یو مهم ګام دی د ستوکو دا چې د صدر اعظم محمد شیا سوډانی یو شکسته کابینه به د ډیرو لویو ننګونو سره مخامخ وي د تیلو لویو زیرمې لرونکو د غیوات دا وخت د پراخ اداري فساد بیکاری او د نورو مسایلو سره مخ دی دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنت وایي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو اوسنۍ شاتګ ممکن د دغه هیواد په تاریخ کې بې ساری. ریچارډ بنت وایي چې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو په نسبت دا شاتګ افغانستان کې په لومړي ځل واک ته د طالبانو د رسیدو د دورې په پرتله ډیر زیات دی. خو د طالبانو حکومت د ښاغلي بنت څرګندونې غیر مسؤلانه بللي او ویلي دي چې دا څرګندونې افغاني ټولنه کې د نفاق او شر اچولو په مخه کېږي. نو تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبان حکومت د بهرنی چارو وزارت د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څرګندونو ته سخت غبرګون ښودلی او دغه څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه ریچارډ بنت څرګندونې له هغه حقیقت څخه لرې ګڼلي کوم چې دغه وزارت د وینا پر اساس ښاغلي بنت افغانستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په سترګو ولیدل او خپلې موندنې د طالبانو چارواکو سره هم شریکې کړې. د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویند زی احمد تکلوی چې طالبان حکومت ښاغلي ریچارډ بنت ته سپارښتنه کوي چې د یو بېطرف او مسلکي راپور ورکوونکي په توګه افغانستان کې شته واقعیتونه نړیوالو ته ورسوي.
په دې وروستیو کې ښاغلي بنت خپل ایمیل ادرس د ټویټر له لارې له خلکو سره شریک کړ او غوښتنه یې وکړه چې د بشري حقونو په اړه شکایتونه دی له ده سره شریک کړي. د افغانستان اسلامي امارت ښاغلي ریچارډ بنت ته سپارښتنه کوي چې د یو بېطرف او مسلکي راپور ورکوونکي په توګه د ټولنې ناخوالې او د بشری حقونو په اړه پرمختګونه په عادلانه او متوازن ډول ترلاسه او نړیوالو ته ورسوي. داسې راپورونه چې د شخصي ناثابتو ادعاو، مجازي سرچینو او مغرضانه شخصي ایمیلونو پر بنسټ جوړ شوي وي په ټوله نړۍ کې له عملي او مسلکي اصولو لیرې دي او د اعتبار وړ نه دي.
د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان ته د ښاغلي بنت د سفر په جریان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو چارواکو لخوا هغه ته ټول هغه شواهد وړاندې شول کوم چې په افغانستان کې د بشري حقونو د پرمختګ ښکارندوی دي. خو ښاغلي بنت په خپلو بیانونو کې پر ټولو پرمختګونو سترګې پټې کړې، د نوموړي دا ډول کړنې د همکارۍ روحیې ته زیان اړوي.
داسې نامتوازن، غیر عادلانه او یو اړخیز بیانونه نه یوازې په کابل کې د ښاغلي بنت د څرګندونو خلاف دي، بلکې د یو غیر مسلکي او مغرض راپور ښکاره بیلګه ده او د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټنونو د زیاتوالي، د یو اسلامي نظام د بدنامولو په موخه وړاندې کیږي چې په دې لحاظ غیر معتبر او په کلکو ټکو د غندلو وړ دي.
ریچارډ بنت د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته ویل چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو اوسنی شاتګ د دغه هیواد په تاریخ کې بې ساری دی. ریچارډ بنت ویل د تیرو شل کلونو د لاسته راوړنو په نسبت دا شاتګ د هغو شاتګونو په نسبت ډېر لوی دی چې افغان میرمنو او نجونو په 1996 میلادي کال کې چې طالبان افغانستان کې په لومړي ځل واک ترلاسه کړی وو تجربه کړی وو. ریچارډ بنت د نجونو ټولو ښوونځیو بندېدو او ښځې په پراخ ډول له کار، ټولنیز، اقتصادي او سی جون څخه محرومیتو ته اشاره وکړه او ویل چې دغه اقدامات مخه له ټولنې څخه د خزو بوخه کول دي. هغه ویل چې د افغان میرمنو بنیادی حقونه او ازادۍ مرحله په مرحله او د طالبانو په لارښوونه لاغو یې اخیستل شوی او افغانستان د میرمنو لپاره په بدترین هیواد بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې غونډه کې افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو په اړه خبرې وکړې. هغه ویل چې د هزارګانو، صوفیانو، سکانو او هندوانو په ګډون د اقلیتونو بشري وضعیت، د رسنیو د ازادۍ ځپل، بشري کرکش، د مجازات څخه معافیت او نه حساب ورکول هغه نور موارد دي چې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت ښکارندوی کوي. بنت ویل په پرشیر کې حتی له ملکي کسانو څخه په دې پلمه چې د طالبانو د مخالفي ملي مقاومت جبهې متحدین دي پوښتنې او څېړنې کېږي. د هغوی کورونه پلټل کېږي، په خپل سر نیول کېږي، شکنجه کېږي او لادرکه کېږي. د شیبا روپی په نوم د ښځو د حقونو یو پاله وایي چې افغانستان کې روان وضعیت د بهرنیو هیوادو د لاسوهنو زیږنده دی او ښځې په دې هیواد کې د نړیوالو ادارو د ملاتړ
میونجی هایی که در بخش حقوق بشری هست نهاد
میرمن روپی ویل در بشری اکنون پا برخه که چکم منزگری لکه در ملگری میتونی امنیت شورا پا دی باندی تینگارو کلی چه بیتره پا پادیشی زکه چه در ایوال کواتون در خپل گرت و در خواندی توب در پارا افغانستان که پا غیر رسمی علیکو ساتلو که خکیل دی در غیر رسمی علیکی در دی سبب کیگی چه افغانستان که وضعیت بدل نشی
کنترول نشه.
شیبا روپی وی در افغانستان در وضعیت پارا در نړیوال ټولنې سیرنی مهمی دی او که دا سیرنی پا واقعی ډول نړۍ ته وړاندې شي نو د افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو سره به مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. یو شمیر سیاستوال په بهر کې د سولې او عدالت په نوم د نوي غورځنګ پر جوړېدو نیوکه کوي او وایي چې دا څیرې ازمایل شوي او اوسني شعارونه یې له تېرو فعالیتونو سره په تضاد کې دي. خو ځینې نور بیا وایي چې هر افغان د سیاسي ګوند جوړولو حق لري. د مخکنی ولسمشر ځانګړي استازي اکرم خپلواک د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې امریکا غږ ته وویل چې په نوي سیاسي جوړښت کې یو شمیر شخصیتونه د درناوي وړ دي، خو د څه کسان هم په کې شته چې اوسني شعارونه یې د پخواني سیاست او د دې سره په ټکر کې دي.
افغانستان یو نه هېرېدونکی هېواد ده که نړیواله ټولنه په دې عقیده وي چې د افغانستان ملت په یوازې توګه پرېږدي، دلته د مهاجرتونو، د غربت، د مختلفو نورو ترهګرۍ تهدیدونو، دا ټول کله چې یو هېواد کې اقتصادي بې ثباتي وي دا طبیعي خبره ده چې هغه سیاسي بې ثباتي هغه هم رامنځته کوي او سیاسي بې ثباتي مختلفو نورو پدیدو ته هم لاره هواروي. نو له همدې خاطر نړیواله ټولنه مکلفیت لري چې د افغانستان د وګړو سره، د افغانستان د ملت سره د داسې یو اقداماتو په چوکاټ کې کار وکړي چې افغانستان یو ثبات ته ورسیږي او د افغانستان بې ثباتي هم د سیمې لپاره هم د نړۍ لپاره به یو لوی تهدید وي. که دا اوس افغانستان نور هم په اقتصادي لحاظ بې ثباته کیږي، نو افراد او اشخاص هر څوک استخدامولی شي، یعنی بشري قوه په کافي اندازه موجوده ده چې هغوی د مختلفو ضرورتونو په بنا باندې استخدام شي او هم سیمې ته هم نړۍ ته یو تهدید مواجه کړي. که موږ یو باثباته نظام ولرو چې په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ولاړ وي او د نړیوال ټولنې د یو فعال عضو په توګه وي، نو دغه تهدیدونه به کم وي. نو له همدې خاطره د نړیوال ټولنې مکلفیت دا ده چې خپل رول ادا کړي او ملل متحد چې د ټولو نړیوال ټولنې یو مشترک کور ده او افغانستان د دې کور یو برخه ده، خپل مکلفیتونه ادا کړي.
تازه د ایران د بهرنوی چارو وزیر د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي سره لیدنه کې ویلي چې هیواد د افغانستان په اړه د دغه هیواد د ګاونډیو هیوادونو د بهرنوی چارو وزیرانو فوق العاده غونډې جوړېدو ته چمتو دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ایران او پاکستان څه ګټې نغښتې دي؟
دا یو لوی بحث. افغانستان په یو داسې چاره کې واقع ده، د افغانستان مختلف زیرمې، د افغانستان مختلف برخې د دواړو هیوادونو لپاره اهمیت لري په هر برخه کې، او موږ توقع به ډېر ونه لرو ځکه چې هر هیواد هر کور اول خپلې ګټې مهمې بولي، د خپل کور د ګټو لپاره اقدامات کوي. مهمه ده چې من افغانان خپل ملي ګټې څنګه ترسیمو او د هغوی نه څنګه دفاع کوو او د هغوی لپاره څنګه په نړیوال سټیج کې درېږو او څنګه خپل ملت واحد ساتلی شو تر څو پورې چې د یو مقابل درناوي پرې نه کې د نورو هیوادونو سره تعامل وکړو. ځکه نړیوال ټولنه نن یو کلی ده، مثلا د یوکرین غمیزې ټوله نړۍ وښوروله او ټوله نړۍ ورته متوجه ده. نن غمیزه په یو سیمه کې نه پاتې کېږي، نو له همدې خاطره هم
طالبان د دې جوګه بوي چې د پاکستان او ایران په وړاندې د افغانستان او د افغانانو ګټې وساتي.
هیڅ حکومت تر څو چې ملت ورسره نه وي هغه په تنهایی باندې د ټولو ملي ګټو اغه نشي کولای، ځکه چې ملت ته چې حکومتونه ساتي، چیرته هم په افغانستان کې حکومت ملت نه ده ساتلی، بلکې ملت ته چې حکومت ساتلی د افغانستان قومونه دي، د افغانستان مختلف کشرونه دي چې حکومتونه یې ساتلي دي. او هر وخت چې د حکومت او د ملت ترمنځ فاصله راسي حکومتونه ړنګیږي. نو بحث لومړی دا ده چې موږ څنګه ملت واحد کولی شو او په یو ملي برنامه باندې د هر هغه حکومت چې که طالبان حکومت وي یا تیر جمهوریت وي یا راتلونکی حکومت وي چې ملت یې په څنګ کې وي، بیا د هیڅ خارجي قوت که هغه سیمه ایز وي که نړیوال وي زور پرې نه رسیږي.
په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکي په داسې حال کې چې پر افغانستان د ترهګرو د پټنځای تورونه لګوي، د افغانستان په استازولۍ د نورو هیوادونو د مشرانو سره خبرې هم کوي، په دې اکله ستاسو دریځ څه دی؟
ما مخکې اشاره وکړه چې موږ د ترهګرۍ قرباني یو. افغانان په تاریخ کې هم نه دي ثابت شوی چې چیرته ترهګرۍ ته تللي او پرستو چیرو شلو کالو کې هم په هیڅ بهرني هیواد کې هیڅ افغان تبه تر اوسه پورې په دې باندې نه نیول شوی چې هغه دې په نړیوال ترهګرۍ کې شامل وي. موږ قرباني یو د افغانستان ولس، د افغانستان خاوره دغه ترهګرۍ قرباني د لامدي خاطر زموږ غږ هم داده چې ما باید افغانستان سره د اړوند ملي کومک وسی د ترهګری افغانستان ته کومه جی راغله مرجی چې
بالکل سم ده. خو د ایمن الزویری په کې وجل دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې بیا یو ځل بیا ترهګری ډلې او د ترهګرو ډلو مشران راټول شوي دي.
ما د خبرته مخ اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه که افغانستان ملت او حکومت او نظام او د افغانستان خلک انزوا ته بیاي او یو داس حالات سره مخامخ کی د دی روزیاتو نورو تهدیداتو مولاندوینم کې د لښینو لاندې خطر د نړیواله ټولنې فعال حضور او د یو غي فعال شتون دلته او د یو باثبات افغانستان موجودیت د ټول تهدیدونه نفي کوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونو ته ادامه ورکړه. د ترکی او یونان ترمنځ ترینګلتیا د یو شمیر ټاپوګانو د ملکیت پر سر د شخړو له امله مخبوزیتې دود. شنونکي وایي دواړه هیوادونه د دې ډول ترینګلتیا او د کنټرولولو اوږد تاریخ لري. دوی زیاتوي دغه تجربه به په دواړو هیوادونو کې په کېدونکو ټاکنو کې چیرې چې تمه کیږي دواړه مشران د ملتپالو د رایو د جلبولو هڅه وکړي او آزمایل شي. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د ترکیې پاوز د خپلو کلنیو پوځي تمرینونو په لړ کې د یونان ټاپوګانو ته نږدې په اوبو او وچه کې تمرین کوي. په ورته وخت کې یونان هم د خپل پوځ غښتلي کولو ته دوام ورکوي او ځان د خپل ترکی سیال کچې ته نږدې کوي. دغه کار په داسې حال کې ترسره کیږي چې دواړه هیوادونه د ایجین او مدیترانې په سمندرګیو کې د یو شمیر ټاپوګانو د ملکیت په سر جنجال لري.
زما په نظر د ترکیه او یونان اوسنۍ اړیکې په سیاسي کچه ډېرې ترنګلې دي. علت یې د مدیترانې په ختیځه برخه کې په انډولونو کې بدلون او د ترکیې کورني سیاستونه دي چې د ملت پالنې پر اساس د بهرنۍ پالیسۍ د جوړولو لور ته تمایل لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ورستیو کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل د ترکیه ځواکونه کولی شي یوه شپه هغو یونانی ټاپوګانو ته ورشي چې انقره یې د غیر پوځي کولو غوښتنه کوي. د یونان د بهرنیو چارو وزیر بیا له اوکراین څخه په دې ورستیو کې د لیدنې پر مهال ترکیه له روسیې سره پرتله کړه. دواړه لوري په داسې حال کې د یو بل پر خلاف پارونکي څرګندونې کوي چې د یو او بل قلمرو ته دواړو هیوادونو د جنګي الوتکو ننوتل په عادي پیښو بدل شوي دي.
سبا یا هر بله ورځ که چیرې د ترکیې په الوتکو، کښتیو او یا هم ټانکونو باندې ډزې وشي، ترکیه یې باید ځواب ووایي. خو دغه ځواب کیدلی شي جنگ ته شدت ورکړي او د جنگ پیل کول آسانه خو ختمول یې سخت دي.
خو د ناټو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیا او ګواښونه کومه نوې خبره نه ده. دواړه هیوادونه له یو بل سره تماس ساتي. د ترکیې دفاع وزیر خپل یوناني سیال ته بلنه ورکړې چې ترکیې ته ورشي. شنونکي وایي دواړه هیوادونه د ترینګلتیا په مدیریت کې تجربه لري.
پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ ناوړه پیښې رامنځته شوي دي، خو له نیکه مرغه په پراخ جنګ نه دي بدلې شوي. دواړو خواوې د دې ډول پیښو سره د چال چلند لپاره خپل میکانیزمونه لري، تر هغه وخته پورې چې یو اړخ سیاسي اراده ونه لري چې دغه شخړه د جنګ درجې ته لوړه کړي. زه د کومې پیښې د رامنځته کېدو احتمال نه وینم.
خو په ټاکنو پورې اړوند سیاستونه د دغې ترینګلتیا د پیچلي کېدو لاملونه دي، ځکه د دواړو هیوادونو مشران د راتلونکي کال په کېدونکو ټاکنو کې د بیا ځلې ټاکل کېدو تمه لري.
دغه موضوع په ترکی او یونان دواړو کې ډیره مهمه ده، ځکه په دواړو هیوادونو کې په راتلونکي کال کې ټاکنې کیږي او د دواړو هیوادونو مشران خپل خلک د یو احتمالي ملي هدف یا مقابلې او یا هم د زور د ښودلو لپاره چمتو کوي.
ترکیه او یونان له کلونو راهیسې د دواړخیزو ترینګلتیاو د اداره کولو تجربه لري. دغه تجربه به په دواړو هیوادونو کې په کیدونکو ټاکنو کې وازمایل شي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 12.92 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. په نیوزیلند کې چارواکو ویل چې د ایران نه د خپلو دوو اتباعو د رایستلو لپاره کومه معامله نه ده کړې. د نیوزیلند د هغه جوړې د قضیې په اړه چې په ټولنیزو رسنیو کې په ایران کې د خپل سفر په اړه ویډیوګانې خپرولې زیات معلومات نه دي ورکړي. فیلمر سر له سیدنی نه په دې اړه رپورټ لري.
د دې کال په پیل کې د نیوزیلند توفر ریچویټ چې د نیوزیلند تر ټولو بډای سړی زوی دی او د هغه میرمن بریجټ ټاکرای په ویلنګټن کې د حکومت د رسمي مشورې خلاف ایران ته سفر وکړو. نیوزیلند د خپلو اتباعو نه غوښتلی دي چې د ایران د سفر نه دي ډډه وکړي، چرته چې د ماسا امینی د مړینې نه وروسته لاریونونه او د تشدد نه ډک احتجاجونه پیل شوي دي. دغه دویش کرنا جنۍ تیر میاش وروسته له هغه په توقیف کې مړ شو چې د ایران د اخلاقی پولیسو لخوا د سر د نه پټولو په اړه د سختو مقرراتو د نه پاملرنې په تور ونیول شو. د نیوزیلند چارواکو ویلي دي چې د ایران حکومت د دغه جوړې په ګرځېدو باندې محدودیتونه لګولي دي. دوی ته یوازې د ویلنګټن حکومت په مرسته د وتلو اجازه ورکړل شوې ده. د نیوزیلند حکومت وایي چې د دغه جوړې د راوستلو لپاره د ایران د حکومت سره کومه معامله نه ده کړې. د نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیر نانیا مهوتا ویل، لکه څنګه چې تاسو تصور کولی شئ او خلک په کار د ځانونو پوهه کړي چې په ایران کې څه پیښیږي، دا یو ننګونه ده. موږ په دې وروستیو کې په ایران کې د لاریونونو د زیاتوالي له کبله خپل ولس ته د سفر لپاره لارښوونه کړې. موږ د نیوزیلند ولس ته مشوره نه ورکوو چې هلته دې لاړ شي. دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه جوړه په ایران کې توقف شوې وه او کنه، خو ایرانی چارواکو د جوړې تبیری دي چې دوی توقف کړي او یا نیولې نه دي. د نیوزیلند چارواکو ویلي دي چې دغه جوړې په پرله پسې توګه د مهسا امینی د وجلو پاړه باندې په ټولنیزو رسنیو باندې غږ پورته کړي او د هغې لپاره د عدالت غوښتنه کوله. نیوزیلند خپل ولس ته خبرداری ورکړی دی چې په ایران کې د تاوتریخوالي او د ناکراریو له کبله په کار نه ده چې هغوی دغه ملک ته سفر وکړي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ څپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
تاسو زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. پاکستان له افغانستان نه پر وارده شوو میوو مالیه زیاته کړې چې له امله افغان سوداګر له سختو ستونزو سره مخ دي. سوداګر وایي سږ کال د میوې تولیدات ډیر دي، خو د لوړو مالیو له امله ګټه یې ډیره کمه شوې ده، ځکه چې د پاکستان دولت پرې مالیه زیاته کړې ده. نور حال د پیښور نه د مسکا صافی پر رپورټ کې.
د افغانستان د کندهار ولایت او د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ خواږه او سره انار چې په ټوله نړۍ کې مشهور دي پاکستان ته هم راوړل کیږي او د پیښور په میوه منډۍ کې پلورل کیږي. په دې منډۍ کې 80% افغان سوداګر دي چې له افغانستان څخه تازه میوه پاکستان ته راوړي. دغه سوداګر وایي چې سږ کال له یوې خوا د پاکستان مالی انفلاسیون او د افغانۍ لوړېدلو د دوی ګټه کمه کړې ده، نو لبل خوا په دغه میوه پاکستان خپل مالیه لوړه کړی ده چې دغه سوداګرو کاروبار یې ټکنه کړی دی.
پارسل ما انار سودا میں کہ مثال 1100 2100 کلدار جی سودا میں شو دوجہ افغانی ہم خوب بے حساب فائدہ میں کہ ضرر نہ میں کہ مثال کیس افغانی میں خیر ضرر میں کنی مشکلات ما بسیار زیادہ اس مثال اگر نے مثال نرخام بلند اس فصل ہم زیادہ اس خوب زیادہ اس استا گا خوب پورا نہ میں کنا پیسہ رہ تقریبا مثال تعالی ما نے ایک ماشوت کار کدیم تقریبا 26 25 لاکھ توانیست
د غراس په دې منډي کې د مړو افغان سوداګر هم د لوړو مالیاتو له امله سټکوي. دوی وایي پاکستان له دوی څخه په هر ټن کې یو کم 15000 مالیا اخلي چې له امله هیڅ ګټه ورته نه کیږي. خو دوی اړ دي چې په ټیټه بیه مڼې وپلوري ځکه چې د دوی محصولات خرابېږي.
ادسی کار دے چھ پروس کالی سلیریش در روپای ٹنو سکالی یو کم شپیتز روپای ٹن دے دا منگ تا پریوزی پا یول سوا دلتے منگ خرسو کل پا زر کل پا نه سوا پا دا غیصاب منگ خرسو دا تاوان پا دے کئی چھ ٹکس دیر زیاد دے او بل مین خبر دا اوغانی لتا گرانی دی پا کلداری چھ منگ راوالو وارزان شی منگ دا غو نقصان سر دیر مخامخی
سیوانو مسئلہ دا دے چھ ٹکس پی زیاد دے یو کم شپیتز روپای پا دے ٹکس دے دا یو شاپر باندې 450 روپے ٹیکس راځي دا واره نه کوي دی باندې 6.5 لک روپے پدې گاډي راغلي دي 400 نه نقصان کوي پیدا نه کوي.
د پاک افغان گاډي خونې مرستيال فیض محمد فیضی بیا وای پاکستان د خپل اقتصادي اړتیاو په نظر کې نیولو سره ل درملو او تیلو پرته پر ټولو غیر ضروري توکو مالیه زیاته کړې ده. وای دا مالیه د ایرانی میوه په پرتل ډیره کم ده ځکه چې پاکستان د ایران څخه د میوه په هر ټن کې 1,15,000 روپۍ مالیه اخلي. مسکا صاحبۍ، امریکا غږ، پېښور.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. او روزګان ولایت کې د پولیو په ضد د مبارزې روغتیایي مسولین وایي چې هڅه کوي د هوا له سړېدو نه مخکې زرګونه ماشومانو ته واکسین ورسوي. روزګان ولایت سوړ ژمی لري چې د هوا په سړېدو سره ځینو برخو ته تګ راتک ستونزمن وي. نور حال د صدیق الله صدیقي په رپورټ کې.
ل 2013 کال څخه بیا تر 2016 میلادي کال پورې په روزګان ولایت کې د ماشومانو د گزار پرله پسې څو پیښې سبسوي چې لا هم د پولیو ناروغي د پالا وایروس په وجه د زورګونو ماشومانو روغتیا ته لوی ګواښ بلل کیږي. په روزګان ولایت کې روغتي مسولین وایي چې هڅه کوي تر هر ماشوم پورې واکسین ورسوي. تیرونی په دې ولایت کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین بشپړ شو. نږدې 200,000 ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی خو تر 15,000 زیات ماشومان بیا هم په کمپاین کې لا واکسین څخه پاته سوي. د روزګان د کډلبې ماپیات یو مسول محمد رفیق وایي چې هڅه کوي له بیلابیلو لارو څخه په ګټه اخیستنه پاته ماشومانو ته هم واکسین ورسوي.
روزګان ولایت کې د پولیو کمپاین په نتیجه کې زموږ د پاره چې پلان کوم ماشومانو در 15 کالو کړته 2,15,000 شپږ سوه نشپېته ماشومانو چې د هغوی جملې څخه 1,09,000 99 ماشومانو واکسین شول او زموږ د مبارزه لا جریان لري. د پولیو خطرناک ویروس په وړاندې کوم ماشومان چې پاتې وي هغه په هغه ځایونو کې چې زموږ دوامداره ټیمونه دي NDPTT ټیمونه او په کلینیکونو کې چې زموږ ټیمونه دي هغه ماشومان به واکسینوي.
بل خوا ته د ژمي له راتک سره سم د روزګان ګڼو برخو ته تک راتک هم ستونزمن کیږي چې د پولیو واکسین د رسولو په برخه کې هم خنډ رامنځته کوي. ښاغلی رفیق په دې اکله وایي چې د واکسین کارکوونکي هڅه کوي د هوا له سړېدو څخه مخکې د هدف وړ ماشومانو ته د ګزار ضد واکسین ورسوي.
دا چې هوا پر یخېدو ده نو زموږ ځینې سیمې د روزګان ولایت چې هغه لرې پرتې سیمې دي چې لارې بندېږي او د هغوی لپاره تګ راتګ نه کې ناممکن کیږي. موږ تکو چې خپل خدمات ترتیب پر ورسو.
که څه هم شش کال په جنوبي ولایتونو کې د ګزار ناروغي کوم نوې پیښه نه درمسته سوي خو په تیرو کلونو کې د مثبتو پیښو شمیر زیات وو. د روزګان اوسیدونکو ګل احمد وایي چې په هر کمپاین کې خپل ماشومان ته واکسین ورکوي. د لکه کورنۍ غواړي چې د خپل ماشومان روغتیا ته زیات پام وکړي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتوره ده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خپرونه اوري. تر بیا خدای ماچ.